بهتر از پیش تطبیق می کند.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو نن د شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو د په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنۍ کمپاین د طالبان د عامه روغتیا وزارت ویلي 2,300,000 کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي په ختیځو ولایتونو کې بچې فرعي کمپاین په کې تطبیقي شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې 2,300,000 کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 کال د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزر ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزر هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره مخ دي. پراپور کې ویل شوی په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیا خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تلات بیک مسادیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګ سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال رئیس کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د سیمې د هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رافه دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رافه دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنۍ لاره ده. دا دروازه د 2023 کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یو تمریني لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 130 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربهتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوي دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خبر کړی خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه خزي معلولیت لرونکي کسان او کورنی بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. پراپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو ان اس آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړی او ویلي چې ښځې او نجونې لا هم د تاګراتک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدماتو هم سخت فشار راوستي دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالانه ګلې ویلی او امیرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خپروي. په تیر بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته خپل ټاټوبي ته له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حقله وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واکه شوي دي یا وخت رسیدلی دي ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واکه وي کاري کاوه په ټوله مامورینه وي معلمینه وي او لاسی کورونه کول لاسی صنایع تر لاسی درلوده تجارتی کورونه کول خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کورونه درېدل دي د وظیفه نه برطرفه شوی دي. ډیرې خزه چې مامورین په کور کې نهول شوی او هغه خزه چې خون کې وه هغه اضافه بست شوی او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد څنګه سپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولې و چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات ډیر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ وړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد ته راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګري وکړي پر رواني ناروغي اخته شوي دي او مخدره مواد ته ډیری ښځو مخدره مواد ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیری ماندې پلرونه چې موسینه دي البته پلرونه په مخدره مواد اخته دي مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزو لپاره او دا چې په افغانستان کې خزو د شپږ نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې خزو د نور ډېر کولنیز ستونزې لري. د ډېر ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزو په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبور شوي دي لکه په کم عمر کې ودوي په سپینګیرو ته یې ورکوي د پیسو په بدل کې ودیږي ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه درانه کارونه اور باندې کیږي، حتی خزه د خټه کوي، حتی خزه په پټو کې لونه کوي، خزه د غرنه ډیر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو دپاره راوړي، د حیوانات ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هیڅ ډول حقوقو نه برخمن نه دي.
بیا هم خبرې وکړو، تاسو ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلی ولی هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې ده. غلی ولی، تاسو هم خبرونې ته راغلاست.
مننه، زما سلامونه هم ومنه تاسو محترمه ملمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو.
زموږ د میلمنې میرمن سیمین ګل څرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمنې کړي دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځایه شلی وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړله. د ژوند ډیر درون بار د دوی په اوږو پروت دی، همداسې ده؟
دا خو واضح خبره ده، دا داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود چې د لمر د شاله وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرضاً په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړی دي، لیرې ساتلی دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې تاسو په یاد وي، پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک په تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوی. د دوی هغه هرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغ نه و، چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل اوبو ورشلې. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به تر دوباره راتاک، چې دا ورسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په دا خاطر چې دی رسنۍ ډېر لیدل ساتي دا احوالات مشته ډیر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وختن یو دغه مشروي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه ته د ریکول شو اخستلې شو. نو د دوه نه غټه اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډیر یو غټ دولتي سیستم او ډیر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په داخله ټولنه کې د کار زمينه او تمسایده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او تمسایده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی او تاسو یې سیستم نور لري، او بیا مخصوصا شته کوچنيان معلولین مایوبین لکه تاسو چې اټکل دا همیشه د ناندریو اګه ارزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه اغلی ولی سیمین ګل، د تبعی زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که څه هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیر په خوا دا مروج و هغوی چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې ښځې او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغذ روغتیایي خدمتونو تر لاسرسی یا نورو مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې دوی اکثرا هغه لدغو مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کیږي. ولی علت څه دی؟ افغانی ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیر احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي، ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتسیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه څېړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي، زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، او بله دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زموږ ټولنه یو مرد سالاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرأت پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپل حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرأت به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای، او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نامنه یو ځینو نور لاملونو له امله بل ځای تللي، او څو ځینې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي، د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی دی، ماشومان تر څنګ البته ماشومان هم ورسره. خو دی خزي څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې نارینه غړي البته
مقابل کې درېدلی شي، البته دا ډېر تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې که د نن بې ځایي ده او که د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډېر غټ دغه لري، یو ډېر غټ تاثیر لري پر ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان د دغه بدلون څخه ډېر متاثر کیږي، البته هر رقم مرسته چې فرد یعنی د کورنۍ سړی وکولای شي، دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا باید یو دولتي سیستم پروت جوړ وي چې فرضاً یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوی مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباو په مقابل کې دوه ته باید دوی یو مرسته وسره وکړي او سیستم ورته جوړ کړي او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتونو ته فرض د نننه بيځایي یا د باندې بيځایي دا ډېر غټ دغه لري تاثیر لري او دا چې د اوسه مودې څخه دوی فرضاً د غړي مهاجرتونه دي چې بیرته راځي د غړي د بیا اندازې ډیر تاثیر د ټول ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د کشنانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښه غړ تاثیر لري نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل په حل کې باید په فکر کې باید دی اوسي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي لدغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته کغه د روغتیا په برخه کې د روزنه په برخه کې د اوزین نور برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولړیږي دلته یو انسار ویلي دي چې دغه خدماتونه په برخه کې یاري ترلاسه کول په برخه کې هم یو تبعیضی چلن کیږي توپیری چلن کیږي د ځانګړو په ډله کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه ځانګړې قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلن سره مخ دی او دا کوم خدماتو دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلری یې هغه محدود دی
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات را مسته شوی همیشه چې زاوره ما د دوی په باخه کې وایل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړ کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړ کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه ورېدل چې ویلي وو چې په فلاني کلی کې چې خځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به خزینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپله یو تعبیض دی دا په خپله یو د خځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې کچیر موږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو د لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې خزینه کارکونکې شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو د لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای خزه د روغتیايي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزه مو او ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي خو تر اوسه پورې دوه قابلې موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازې نشته لیکن ټول برطرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچیر دوی د خزو حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خزه حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکولو سره به د خزه او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعیا دغه خپل خبرو ترجمان وسی کوم حقوق چې اسلام خزه ته ورکړي دي که هغه رعایت شي نو د خزه اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي مونږ هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي د اسلام دین ورته ورکړي دي او ولایتو کې دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دي مسلکی دي دا د ولایتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش ته دوی ته ورکول شي او هلته دی ولېګل شي ترڅو هغه ماندی او ماشومان چې په ولایتو کې مړ کیږي او ډاکټرانو ته رسیدګی نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلای نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه خزو به اکثره مشکلات حل تل شي دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي خو تر اوسه پورې د نجونو د پرایوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی دا که د نجونو ته او د خزو ته کورنۍ مکتبونه جوړ شي یعنی په کلیو کې امان ته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي، او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کوم ښځې تعلیم یافته دي هغه تشویق کی، او دغه ښځې ته امان ته زده کړه ترلاسه کړي په کورونه کې. نو دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وسی، او دغه به په ټولنه کې ډېر مشکلات حل کړي، او د ښځو په پرمختګ کې به ډېر رول ولري.
مننه اغلی ولی. میرمن سیمنګل د ویخي موضوع یادونه وکړه. په دتی روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه دی ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول، او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعال شوې، او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده، او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او بانډو کې اوسي، او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولې
دا چې نړیشه هم مستاسي د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کوم سرحده پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهیږو، البته په جزئیاتو نه پوهیږو، په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته، دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ پاره کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی، او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي، او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو د دغه مثالونو څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دوه عمر کمپیوټر راغله کړیو جوړ کړیو، بته چې دا یو خپل ما صرف سپین رنگ ور کړیو، او دا هغه یو د خې د اندازې ډیر اکشنه دغه خبرونه، دا بل خو حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشنه اعلان شوی دغه کول نه شولې، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړی. نو دا په پرونی پروژې چې دا به البته یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دوه عمر حقیقت نه لري، لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکی په دا کم دغه رسنۍ کې پاتې شو. دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي ځکه وکي، خور مشتاق ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو، دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو، هغه د هغه دروازه یې نه تړي، د نرسینګ د مکتبونو، د سی د ډاکټرانو د پونټونو هغه دروازه یې نه تړي، هغه د فارغ خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الهکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دی، دا نجونې دوی د تحصیل څخه نه تر کې نه ممنو کوي، دا چې په کورونه کې اجازه ورکړي، نو درځي خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي، او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شیزو تحصیل وکړي، یا نجونې تحصیل وکړي، یا خلک پوه شي، یا ټولنه پر مخ لاړ شي، یا خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه ده چې موږ د دې په خیرات کې دغه وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې دا نورې وخت نرسانې کې، اول خو دا ډېر غټ صلاحیت غواړي چې ته واخلې، نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت او په هغه سټنډرډو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولی شي، یا په ټولنه کې فعالیت وکولی شي، دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
دا دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګو په دا نن درې ټکو نسی وی دي چې موږ دا تصوراتو په دا اچو چې کاش کې لاس کړو، کاش لاس کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وکړو، دې راغلي دا د پاره نه دي چې جنې تحصیل وکړي، دې راغلي دا د پاره نه دي چې افغاني هویت کار وکړي قطعاً.
مننه دې بحث به هم دوام ورکو دي. ازادي رادیو لوي خبرتي اورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمین ګل. میرمن سیمینگل، تاسو د روختیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ور سره مخامخ دي، او دغه راز ګلی ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم همدغه د زده کړې موضوع ته، طالبانو چې کله د نجونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې، خو امر ثانی ډیر وزن ډېر دغه څه باندې دغه نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دائم ندی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅ کله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې نه مخه وایم چې د خپل ښوونکي او ما تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه جوړه کړې ده، د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونو ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې بااستعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یو شاګرد وه چې هغه اول نمره وه او ډېره بااستعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول می واخست نفر می ورولې ګل چې د غنجلې والی مکتب ته نه راځي، خو وای دا لیکي نه پریږدي. بیا می هم پښتنه وکړه، د موضوع می تعقیب کړه چې لیکي والی نه پریږدي، وایلی چې لیکته په مسجد کې مولا امام وایلی دی چې کچېره ته د خپل دغه مرتي چې و یو څه غټه شوې ده یا له پیغلې شوې ده، ته مکتب ته لیږي، تا ایمان خطا ده او تا ایمان ستان وزي، نو تر هغه پورې چې د انجلۍ بیرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبرې ورباندې تاثیر کړی او د انجلۍ مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه انجلۍ مې بیرته دې ته واداره کړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې د مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلی چې زموږ ټولنه ډېره مرسالانه ټولنه ده او ډېره په رسم و رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، بې علمي ده، چون زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چیرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه، د علم نه لری ساتل شوی دی او د خپل حقوقو نه لری ساتل شوی دی، او تاریکی کې ساتل شوی دی، په تیاره کې ساتل شوی دی، چې چې زموږ ټولنه او زموږ خزه د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سیمین کول تاسو د دې موضوع یادونه وکړل چې د وم ټولګي نه چې نه غوښتل د انجلې یعنی نکي نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او هغه هم د جمعه د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې د دغه د جماعت ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي د چا طبيعي؟
خو همدغه سوال ده چې کچیرې دغه زمونږ د ټولنې مشران او زمونږ د ټولنې عالمان دینی عالمان په دې باندې وپوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي او کوم څه چې د ښځو حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کړي او د خلکو ذهنونه روښانه کړي. په مسجد کې ملا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه اقلا په میاشت کې یوارې د ښځو د حقوقو په اړه وغږیږي او د ښځو د حقوقو په اړه وغږیږي چې شریعي نظام ورکړي د اسلام دین ورکړي دي. هماغه حقوق کچېره دوی پام کوي او ښځو ته وپوهوي نارینه ته وپوهوي نو دغه نارینه به وکولای شي چې په خپل کورنۍ کې په خپل ښځو باندې مثبت رول ولري او د دوی ذهنونه روښانه شي او دوی وکولای شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په ښځو باندې د ښځو سره کیږي د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي امارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي. دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مسن خلک دي د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري. د دوی خبره اورېدل کیږي غوږ ورته نیول کیږي او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړي شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي مرکې کوي همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلا په میاشت کې یو وار راوغواړي او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي او کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بله مننه اغلی کلی ولی د ښځو په ارتباط باندې کوږي وو بس ډېر مختلف اړخونه شته چې مکیده شي په غو کې ان تم شو خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیر بیا لرو پروتوکولیو او باندو کې یي وخصه تر کومه حده پوری ضرورت یا التیا لري چې دی هغه ډیر ابتدایي مثلا کدی روغتیا په برخه کې وی هغه مشکلات حل شي یو قابلیت په کلی کې وی یا په نږدې ولسوالۍ کې وی یو نرس وی او هداقل یو خزینه متخصص ډاکټر وی چې د کلی هغه خزي او د غراز دلونو کلو نورو باندو هداقل ورشي او دوی دغه داډم تر لاسه کړی چې هداقل یو کلینیک شته د هلته یو نرس یو قابلیت هم شته چې د دوی مخ ور واوړي ولې دې ته ډیره توجه نکي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي.
دا خو ډېر واضح خبر ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي کله کدوې د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودي او هغه تکامل چې د 15 اگست 2020 پرې کړیو هغه ته هدي اقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړي وای یعنی ممانعتونه نه کولای. موږ دا چې لوک جون نه غواړو چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي متخصصین راته مقرره کړي یا نرسان مقرره کړي نه هغه سیستم چې جوړ تر هغه وخت پورې د بيخي هدي اقل سیستم خو هغه پرېږدي هغه ته ممانعتونه مو جوړو هغه ته په یو په بل باندې چې دلته شیز پر کور کښېنه وه هلته یې د کاره محرومه کړه هلته یې د تحصیل محرومه کړه هلته یې په یوه قانون په بل قانون دغه کړه توهین کړه تحقیر یې کړه او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف کړه دغه شی باید دلته باید توجه وشي او دا چې په کلو بندو کې چې زموږ ستاسو لپاره فرضاً یوه نرس وي یا یو متخصص یا عادي اکل یو کوچنی تعمیرک د صحي خدماتو دپاره وي دا خو بیخي زه فکر کوم چې په بعضې کلو بندو کې دا یو ډېر لوکس تصور دې چې کدا ولري خورکان دوی حتی د ډیرو عجیبو نجوریانو مرجان د فار حاضر دي چې 200 300 کیلومتره سفر وکي او خپل مریض هلته بوزي بیا هم یا د خلک د افغانستان خلک په دې شیخ مشکلات یعنی د همیش سفر داس نو چې نو دا د اخیرو کلو دغه پدیدای دا د همیش سفر دغه شی وو خو یعنی توجه دوه دوه نو کې په عادي شکل توجه ورته شوی ده هغه بیا بل سیستم راځي هغه بیا د منځ یو سی بیا د کیفی او بنیادی تغیرات راولی په ټولنه کې هغه او خدمات د منځ یوسي او د خلکو لپاره د خلکو سہولتونو د اسانتیا او د ژوند اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یوسي نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګسالاریو په ټوپکماری کې کوم بودی نه راځي هیڅ وخت په دغه تیرو پنځه لسیزو کې نه راغلی په صحي خدماتو کې په اقتصادي خدماتو کې فرضاً په دولتي خدماتو کې شدیده کم بودی وینو
بل مننه میرمن سیمنګل د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوی دي د لری کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغي وي اسلامي ټولنې د اسلامي هیوادونو چارواکي عالمان هغه سفرونه چې افغانستان ته کړی دي دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لری شي مکمل بشپړ ډول خو تر اوسه پورې دغه غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپل دغه فشارونو یا دغه دریس څخه پشا شوی بلکې برعکس نور فرامین هم صدروي چې هغه په غو کې هم په یو ډول باندې پر خوځ باندې فشارونه راوستل کیږي لا نور هم زیاتیږي د کوم د سمرجا شته چې هغه وکول شي طالبان قانی کې د طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې لخپل دریزه په شاشي ځکه خزي او جون هم د ټولنې نمایي قشر دی کچېری دوی له هغه خدماتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي د خپل د ټولنې د ځان بسیا کیدو لپاره مهمه ده ټولنه پرمختګ کوي ورسره افغانستان پرمختګ کوي د څه کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر بلې مېرمن سیمنګول
بلې ستاسو غږ نه لرم
بلې مېرمنی ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړل نه پوهیږم چې دغه ټول نړیوال هم د چیغي وی بوغاری وی اسلامي هیوادونه د اسلامي هیوادونو چارواکي دینی آلمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د خزو په برخه کې یا د جنو په برخه کې دغه لګول شوی محدودیتونه څخه په شا شي خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی داسې کوم مرجع شته او کچېرې دیننه په خپل طالبان بل اخر فکر کوي چې د مشران به بل اخر دی یوه نتیجه ته ورسیږي
زما په نظر خپل اسلامي امارات په دې برخه کې یعنی د ښځو په برخه کې ډیر کمزورې دي او ډیره کم توجه کړې ده نو کچېرې دوی دې مسلې ته توجه ونکړي نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دي د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د کسان وروزي یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې به ځای تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالفت تبلیغات کوي کچېره دوی د ټکی ته متوجي شي چارواکي دغه کسان د نه یعنی د زمونږ د هیواد می دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولیږي د روزنې د پاره ولیږي الته وروزل شي د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي د هغوی سره خبرې وکړي او د همدغه د ښځو د حقوقو په برخه کې د هغوی نه مشورې وغواړي او د ښځو د پاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالف نه وي، مغایر اسلامي شریعت نه وي، داسې کارونه دې ورته مهیا کړي. یعنی کولی شي اسلامي امارت چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرر کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، ډېر ښه هنرونه لري چې زده یې دي. د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي، داسې شرکتونه دې جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولې په دې ځای کې راټولې کړي، په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي، د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي، د خرڅلاو لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د دې لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي. نو په دې ډول باید ښځې ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېرې مسلکي کارمندانې لرو، قابلګانې لرو چې دغه قابلګانو ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي، هغوی د مقرر شي، ولېږل شي. په هماغه خپل ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بېکاره ناستې دي، ورته معاش نه ورکوي، ورته وظیفه نه ورکوي، هغوی ته د معاشونه ورکړي، هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغې ښځې روغتیایي مشکلات حل شي او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي، دوی ورته معاش ورکړي او هغوی ته هملته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چیرې کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي، نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي، خو دوی په خپله نه غواړي چې د ښځو پر کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه و سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلې ولی. لکه څنګه چې مېرمن سیمین ګل یادونه وکړه، د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي، فکر کوي چې دغه سي یو وضعیت به رامنځته شي؟ موږ تاسو په دې نږدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو، له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغیر دو سره، د پالیسیانو په تغیر دو سره، البته چې د ښځو او په مجموع کې د ټولو اطفاو د ژوند کې به شیګنه راسي او سمې خواته به روان شي، او دا چې په نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي، دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت څخه داسې معلومیږي چې دغه فاکټ د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي، چې فرض مخصوصا د ښځو موضوع څخه به دغه کو تصور وکړي چې تغیر نه پکې راځي، او دا چې په څه رقم براسي تغیر به هیله خلرو چې تغیر پکې راشي. دا خلک هدا خل او عادي ژوند خپل د وطن خلک خپل عادي ژوندونه تپریشتي، او چې تغیر راځي کنه راځي، دا البته د نه راتګه ما تخپل امکانات ډیر سي نسبت په تغیر او د بدلون وراتګته، او یا د دوی د پالیسیانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرزند د اتباو منافع په اول قدم کې د اتباو منافعو ته اول توجه اول احترام شوی، دا په اوسني حالت کې ډیر نه معلومیږي متاسفانه.
بل معمولا کله چې دغه وضعیت وی هیلمندی هم وی چې وضعیت به یو ورځ بل اخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول او دغه راز ډیر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګاوه، هغه سیستمونه کار ورنه کړ، هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رنایي څرک لګیږي او کنه؟ او لکه د افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رڼایي تاسو وینئ کوم چیرې؟ آیا اسلامی هیوادونه به وکولی شي، یا اسلامی هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې د موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلی، لکه چې کویت دی یا مثلا متحده عربي امارات دی یا سعودي عربستان دی یا نور دی، چې هلته ښځې آزادانه تګ راتګ کوي، کار کوي، په ټولنه کې فعال ګډون لري، خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلی. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو ښایي ډېر وخت ډېر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم هیلمن تاسو هیلمن یاست؟
سوال ماته متوجه دی؟
بلې.
البته تاسو یاد کړل چې هیلمندي تر یو اندازې پورې د اطفال په زړونو کې، د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډېر ویاړلی او زړور او ډېر قوي دغه لرو ملت مو دی. په وڅلوېش کال یا تقریبا پنځه لسیزو جنګ کې دی هیڅ وخت خپله هیله نه ده بایللې. زموږ تاسو ناورین اشکال او انواع اخیستې دي په دغه پنځوسو کلونو کې. یو رقم سوی دی، بل رقم سیستم، د ډېرو خلکو مداخله، د لږو خلکو مداخله، دغه ټول موږ تاسو دغه خپله هیله ده، دغه خپل افغانیت، افغاني هوډ او عزم دی چې موږ یو دغه ځای ته رسولي تر نن ورځې پورې. او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو، حتی دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډېرې سختې ورځې تېر کړې دي، ډېر سخت حالتونه موږ تېر کړي دي. د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوي یو. یعنی فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د پنځوسو کلونو جنګونو وروسته دومره خپل ارزښتونه ساتلي وای لکه ملت چې د اوسه ساتلي دي. البته زه واکداران نه یادوم، چارواکي نه یادوم، په وخت په وخت په مختلفو اشکالو او ابعادو چارواکي خط شوي دي، چارواکي د اطفال پر ضد باندې پالیسیان یې دغه کړي دي، انتخاب کړي دي، د بیگانهو خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي. او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډېر ویاړلی او ډېر قوي ملت دی، او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو. ولو د طالبانو په اندازه خلک هم په دغه ملت باندې درې کوي، واکداري کوي، او دغه څلور کاله څلور نیم کاله یې هر هغه توهین او تحقیر چې د وسه شوی دی مخصوصا د ښځو په مقابل کې نه دی سپمولی. نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي هیوادونو و درجې ته ورسېږو که نه ورسېږو. زه فکر کوم چې هغه اسلامي هیوادونه چې تاسو یې نوم واخیستئ تر اوسه پورې غواړي صرف په مادي دغې کې په مادي کچه زموږ تر خلکو دغې دي لوړ دي، مګر نور ارزښتونه، نور اصول د ژوند دي. فرضاً زه خپل ملت، خپل ښځې، خپل قام چې دی په دغه باندې نور خو هم په دې خاطر چې غوري ده دغه دي کاذب دولت دی او کاذب ژوند دی. فرضاً ډېر غلامي ژوند دی، دوی په سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري دخیل نه دي د دولت سره، مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری، پیسې لری، اقتصاد سم دی، په هغه دغه څخه ژوند سم دی. نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري، زه فکر کوم چې زه خپل شیزي خپل ملت تر غول وربولم.
ډیره زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل، که تاسو هم د خپل خبرې سره راوون غړي د خبرونې ورستې برخه ته نږدې شوي یو، تاسو څومره هیله من یاست چې دغه اوسنۍ وضعیت به په همدې شکل باندې پاتې نشي، بل اخره یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي، که څنګه؟
بس هیله شته، هیله شته، او هیله مو په ټولنه کې د روشنفکره قشر څخه ده، د مشرانو څخه ده چې په دې برخه کې توجه وکړي، په دې برخه کې کار وکړي، د خپل کورنیو نه شروع کړي. او د طالبانو نه مو هم هیله ده چې د ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمینه مساعده کړي، د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، تر څو چې د ښځې خپل حقوق وپیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي، او په ټولنه کې د دې ناخوالو او د دې ناورین مخه ونیول شي. نو دا هر څه په علم او پوهه سره کېدلی شي، او دغه اقتصادي مشکلات هم په علم سره، په پوهه سره ورو ورو د بیان کړی شي. نو امید دی، امید مو دا دی چې دغه کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو دوی کار وکړي، په خپل کورنۍ کې کار وکړي، په خپل ټولنه کې، په خپل منطقه کې کار وکړي، او دا څونه چې په واسه پوروي د علم د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو دواړو میلمنو غلی ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د نوړه بشري وضعیت لامل ډیر اغیزمنې شوې دي خبري وکړلې، دا چې په کومو برخو کې خزي خدماتو ته لاسرسی نه لري. کور ودان ازادي رادیو اوري.
دروازه کوم پښتنا باراند نظر زم جننا باراند نظر زم جننا باراند کوم پښتنا پراند نظر زم د ننا پراند
څنګه په تور ما خام کې رغلې تلې منا پراند جرا زند ننا پراند جرا زند ننا پراند
باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے نامر دل گا خورا وزد کالنا باران دے نکر زمدن نا باران دے دروازه کوم پښتنا باراند نظر زم د ننا باراند نظر زم د ننا باراند ستا یارې تسلیم کیږي ساڑھ نیول ساڑھ میں کی گل دستا رے تسڑ میں کی ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران ہے نگر سم دن باران ہے دروازے کو پختنا باران دے نظر سم دن باران دے نظر سم دن باران دے